یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېساري ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم خبرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د ریسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټې د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورټ روزونکو او د سپورټ چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لورې کابل ته نن 200,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 400,000 واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د تحریک د اوربند او د مسولی یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع لنږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځیږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندیږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې دې دزمندۍ باندې نور هم عمل وشي، دي باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دې به دا خبرې په مخ کې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلومات انریکی مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب میلی د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیر اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هلمند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازی به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کیدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه درواورول د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 پچ او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالي او د بیو لړ وړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپے بوجه وړ دي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شغل دولت کومګا 200 کا 200 کار کو دولت څه دي کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور ته ډوړې وړل وسیله نه لرم چې سار ز ډوړې وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کې ګل دا چوک تر ازو کاروبار به خینه ستدا دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې دا بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم اصل روپے کارو کې اصل روپے ډوډۍ وډي کوړتا بچان یې الته وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچان یې دینه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتی دود مخنیوي لپاره لدی هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولی هم دا راز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخاوني ول شي، خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم در رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي، چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بیساره فقر، بی وسلې او د مهاجرت زیاتیدو له خبرداري سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت او وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنیت له امله سفر نشوي کولی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت واستوال سخت دریزي له هم ګواښ بلل کیږي، خو له دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیلو سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د غرمانې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. پاغه ولسوالی ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالی و چلتا جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس یو هر ورځ به جګړه و ماته پکې جالب خبره دا و چې حالته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې غواخ نه بولی، خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغه په اندازې د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د خغل شجاعی په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتی حالات ښه شوي. د پوینا په خوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو وس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکارۍ پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلف بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاخینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالټې، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز 8 برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو راندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز ته راوړل شوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1020 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 نش پوله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري په نړۍ کې سشکال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي، او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصيل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي. او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکینګ کې د شمنویو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبريالان په محبسونو کې دي چې شمیر یې 26 ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبريالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندان شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبريالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبريالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوې ده چې په هانګ کانګ کې خبريالان سشکل نیول شوې دي او زندان ته استول شوې دي. دا شپږم کال دی چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبريالانو ته زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران دا غو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشانې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي چې په دې لړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سشکل ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبريالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سشکل په تناسب ډېر خبريالان زنداني کړي وو. د وشل شوی خبريالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبريالان تایید شوي دي چې داسې وشل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
ومو اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبريالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سرجنۍ جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزی هم د دې جایزې ګټونکو پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه. احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړ شوی بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي چیرته چې الټا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړ اسواله او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له حیات سره اشتراک کړی وو او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی وو او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی. مثلا هغه خزه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډیر سمبولیک غلری نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفاً پلوشجان هم دا پښتنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی. نو د انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل زنګلتوب لري او زنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د خزو د شبکې د بنسټ هیدون نه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په راهنمایي باندې د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره. یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستاني د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او د هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړی سی ریفورم راوړی یا تغییر راوړی هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړی کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای بزرګونو نجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سی کوم سم اداره کو هغه لاره نه مثلا منګه دوه کال مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری د اموزش یا د ښوونې برنامه د سرته ورسوله.
پلوشجانې وبخې همدغه مرکز چې تاسو یادونه د ښځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته اوس هم هلته فعال دی.
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فری سوي وو د ځینې ادارو فری سوي وو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو. مونږ خوشحاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو او مونږ امیدوار دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي او متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی سي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس دی افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکي پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
احمد همدر لغمان دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي. واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان له مولف لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده. د برګر دمرست هم کوي خدای غمرست یې دې نه نشي کنه مطلب دا به نه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي. مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومي چې پدې کې مرسته شوی او کنه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره د دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې له ګرځاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
زه د محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا مرستې چې هلمند ته راغلي دي دا د ښار د خلکو د لاس غورځي ټولې ځای د طالبانو سره لاس طالبانو ځای خپل پر شاختګانو ګرځي بعد هغه د شار خلک ټول د لوږې سره مخ دي. هېڅی هم دلته چاته نه ورکول کېږي. د شار خلک څه وکړي کومې خواته مخه ونیسي. زه د هلمند ولایت دروازې د بولان د سیمې کې خبرې کوم. دلته مرستې سره ځي موږ مایه د خلک یو موږ به ډوډۍ باندې وخت فرصت نه لرو موږ څه وکړو. هر چاته چې ورشي هغه خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه هم بیا د لوږې ټول چارواکو بیا د او امر فاطمه دا غیله د موږ غریبانو خواران در بدارو ناره واوري موږ داس مستقسانی موږ داس کسانی چې هغه مختلف ډوډۍ باندې واسطه څخنه لرو چې مختلف ډوډۍ پیدا کو دوه لاس پرې ته تا لاس پرې کې کوم د غره کم ځوان دی هر چا ته خواران بیا موږ مایه به خانه د موږ ماشات لاره ملکی مایه به ماشات لاره خواران در بدار رسول څوک په کوم خپل لاس چا ته ودرېږي.
زما خبر غوښتنه په دې باره کې دغه کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ کومکونه راووتل هر سړی ته 25000 سو غانی ورکول شوی دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نسول نو ک طالبان څه پښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي موږ سره نو یا امنیت نسو نور موږ مسولیت نه لرو نو ک مسولیت وي نه لري دا مسولیت څوک لري نو دغه بیرته هغه پخوانی رئیسان د شورا دي هغه ماوینان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه مور سره ولاړ دا ټول لاس سره یو کړی دي یو کورته درې کومه کرا وتلی د درونه پرولیس او یو کورته هیڅ